پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادي راډیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مزاج ملند هرکلی کوم. ولسمشر محمد اشرف غنی نن د یو هیئت په مشرۍ د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو غونډه کې د ګډون لپاره بشکیک ته تللی. د غزنی تاریخي بالایسار رغول شوي برجونه یو په بل پسې نړیږي او پرون یو بل برج هم نړېدلی دی. دا او نور مطالب په دې خپرونه کې لرو. خو تر هر څه مخکې ملالۍ بشیر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. افغان ولسمشر د شانګهای همکاري سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره قرغیزستان ته روان شوی دی. په هلمند کې حکومت د طالبانو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیلوي او د ترکیې ولسمشر وایي هلمند دی چې امریکا ته به قناعت ورکړي چې د انقرې پر وړاندې له کړي ګواښه پر شا شي. بشپړه خبرونه. افغان ولسمشر د یو لوړ پوړي پلاوی په مشرۍ د شانګهای همکاري سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره د قرغیزستان پلازمینې بشکیک ته روان شو. نن د جمهوري ریاست څخه په خبر سوي اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر غنی به په دې غونډه کې د خبرو ترڅنګ د دې سازمان د غړي هیوادونو له مشرانو سره هم وویني. تمه ده چې د شانګهای د همکاري سازمان په 13مه سرمشریزه کې د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان پر سوله او اقتصاد خبرې وسي. دا دوه ورځنۍ غونډه د قرغیزستان پلازمینه بشکیک کې نن پیلېږي. قرغیزستان، قزاقستان، تاجکستان، هند، پاکستان، چین او روسیه د دې سازمان دایمي غړي هیوادونه دي او افغانستان، ایران، بیلاروس او منګولیا د دې سازمان څارونکي غړي دي. د شانګهای سازمان تیر سرمشریزه د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې وه. په هلمند کې حکومت د طالبانو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیلوي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین ازادي رادیو ته پرون ناوخته وویل چې څلور ډوله عملیات هممهاله پیلېږي.
یو موقتی عملیاتونه دي چې د دشمن مرکزونه دي هغه له منځه وړو او بیرته دوباره راستنیږو. یو استراتیژي عملیاتونه دي دشمن ساحې تصفیه کوو بلاخره نیسو. او بل عملیاتونه زمونږ کماندوي عملیاتونه دي او څلورم عملیات چې دا غ ضربات دی هوایی دي.
د دې عملیاتو د پیلېدو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. د هلمند، باغران، نوزاد، موساکلا، سنگین، خانشین او د شو ولسوالۍ د طالبانو په لاس کې دي. په کونړ کې د ناړي، غازی آباد او غازی آباد اسمار ولسوالیو د لارو د امنیت ټینګولو لپاره عملیات پیل سوي دي. د کونړ د والی عبدالستار میرزکوال ازادي راډیو ته د دې عملیاتو په اړه داسې وویل.
تقریبا درې څلور بیزونه جوړ شوي دي او دا به جګه نقطه چې ټول غازی آباد په امن کې دي. هغه کې اوس تاسیسات روان دي، کار پکې او دوه جایه مزاحمتونه وسوه، بیا نظامي عملیات هم وسوه چې درانه تلفات ورته اوښتي دي.
د کونړ والی طالبانو ته د اوښتو تلفاتو دقیق شمیر یاد نه کړ او دا یې هم ونه ویل چې عملیات کله شروع کیږي، خو دا خبره یې وکړه چې د سیمې په بخښنې سره دا یې هم ونه ویل چې عملیات کله پیل سول، خو دا خبره یې وکړه چې د سیمې خلک له حکومتي ځواکونو سره همکاري کوي. د غازی آباد له ولسوالۍ ناړۍ او اسمار ته غځېدلې لارې له څو کلونو راهیسې خوندي نه وې. د کرکټ په نړیوال جام کې نن هند او نیوزیلند لوبه سره کوي. نیوزیلند تر اوسه درې لوبې کړې دي، درې سره یې ګټلې دي او د دغو یو ورځنیو لوبو د جدول په سر کې دی. هند دوه لوبې کړې دي او دواړه یې ګټلې دي. په انګلستان او ویلز کې د دې یو ورځني نړیوال جام لوبو په ترڅ کې پرون استرالیا د پاکستان ملي ټیم ته د یو څلوېښت منډو په توپیر ماتې ورکړه. د افغانستان لوبه د شنبه په ورځ له جنوبي افریقا سره ده. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به د رواني میاشتې په پای کې په جاپان کې د پرمختللو جی شل ډلې د هیوادونو په سرمشریزه کې وویني. که څه هم کرملین تر اوسه نه ده تایید کړی چې د دې کتنې لپاره د واشنګټن بلنه ترلاسه کړې، خو ترامپ له پوتین سره د کتنې خبره پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وکړه. دغه څرګندونې د دواړو مشرانو د کتنې په اړه د ابهام وروستۍ بېلګه ده. ترامپ تیر میاشت د جیشل په سرمشریزه کې له پوتین سره د لیدو خبره کړې، خو کرملین هغه مهال ویلي و چې د دواړو مشرانو د مخامخ کتنې په اړه کومه موافقه نه ده سوې. وروستی ځل ترامپ او پوتین د 2013 کال په جولای کې د فنلند په پلازمینه هلسینکی کې سره کتلي وو. پر دغه دوه ساعته کتنې چې د معمول خلاف نه د ترامپ نور همکاران او نه هم نور نوټ اخیستونکي پکښې وو، د هغه د مخالفینو لخوا سخت انتقاد سوی وو. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیله من دی چې متحده ایالاتونو ته به قناعت ورکړي چې د انقرې په وړاندې له کړې ګواښه پر شا سي. واشنگتن ګواښ کړی چې که ترکیه له روسیې د هوایي مدافعې د پرمختللو توغندیو د پیرلو پریکړه بدله نه کړي، انقره به د F-15 جنګي الوتکو له پروګرامه بهر کړي. اردوغان پرون چهارشنبې وویل دی لیواله دی چې پر دې مسالې به سبا چې نن کېږي له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره په تلیفون خبرې وکړي، او هغه به قانع کړي چې له دغه اوسني وضعیت څخه چې رامنځته سوی بیرته پخواني حالت ته چې دوی پیل کړی وو ور وګرځي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادۍ راډیو نوابریدل، ملالۍ بشیر درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو پلاوی په مشرۍ نن سهار د شانګهای همکاري سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو ناسته کې د ګډون لپاره بشکیک ته تللی. په ناامنه هلمند کې چارواکي دغلته د نورو پوځي عملیاتو د پایل خبره کوي. په دې اړه په ریپورټونو سربې راوړي چې د غزنی د تاریخي بالاحصار رغول شوي برجونه یو په بل پسې رانړیږي، او پرون یې یو بل برج هم نړیدلی. د سیمې اوسیدونکي
دریواره
ونړیدو، اول شپه ونړیدو او دوه ورځې وروسته هغه د سیمې ونړۍ په مسلو کې اوري چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیله لري د روسیې څخه د توغندیو دفاعي سیستم د اخیستو له کبله به امریکا له دې هیواد سره د F-15 ډیټل الوتکو معامله نه خرابوي. د مخکښو ښځو پروګرام هم په همدې خپرونه کې خبرېږي چې دا اونۍ پکې مدني فعال او ژورنالیست هیلې اسد میلمنه ده.
لزګونو ستوندو سره مخې مم دا اوس فعلن هم ولې لدې ستوندو سره سره بیا هم زه هڅه کوم چې زه خپل هدفونو ته ځان ورسوم، او دا چې زه کړ زما یو انساني او اسلامي حق دی، غواړم دغه حق ته ځان ورسوم.
نور مطالب هم لرو را سره وسته. یو عربی مو هر کله کو دوستانو تاسو مخه کلا ازادي رډیو نه په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه دول شپږ نوی اوریدل شي. په غنو خارونو کې د ازادي رډیو خبرونه د FM 5.15 اوریدل کیږي، او که انټرنیټ لري نو د ازادي رډیو .com څخه چې موږ وی پانه د نوې ازادي چیز مخ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدل شي، بلکې زموږ ریپورتونه مطالب لاکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیو غانو سره کتل شي. دا خبرونه لومړی ریپورت راخلو. د افغانستان جمهور ریاست وایي د سولې په بحثونو کې پرمختګونه شوي دي، او د جرمني نقش پکې یو مهم فرصت دی. د جمهور رئیس د ویان رسیال شاه حسین مرتضوی ازادي رادیو ته ویل خلیلزاد له خغلی غنی سره په خبرو کې ویلي چې د افغانستان د سولې په تړاو په سیمه ایزه او نړیواله سطحه پرمختګونه شوي دي. همدارنګه نن ولسمشر محمد اشرف غنی د شانګهای د همکارۍ د سازمان د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره بشکیک ته تللی دی. اکرام الله اکرام کابل کې دا دواړه موضوعات تعقیب کړیم، دا اوس سره له کابل سټوډیو نه په تماس کې دي. اکرام صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، لومړی راته د سولې په باسنو کې د پرمختګونو په اړه وایا. چارواکي څه وایي چې څه ډول پرمختګ شوی؟
ډېر زیاته مننه ان صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل، افغان حکومت د سولې په بحثونو کې د پرمختګونو یادونه کوي، او په دې برخه کې د جرمني نقش یو مهم فرصت یادی. تیر مازیګر ناوخته خلیلزاد له خغلی غنی سره وکتل، او د سولې په برخه کې ورسره پرمختګونه شریک کړل. کومي سفرونه چې درلودل په افغانستان کې دننه په دې اړه ورسره خبرې کړې دي. افغانستان ولسمشری معنی ویلی دی چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د جرمني نقش چې په روسیو کې په بحثونه کې ګډه ډیر زیات مهم دی، او دوی هیله لري چې دغه نقش موثر واقع شي. د افغان ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی نن ازادي رادیو ته ویل چې افغان حکومت له المان نه هیله لري چې په دې برخه کې خرول ولوبوي. خغلی مرتضوی همدارز ویل چې زلمی خلیلزاد هم د افغانستان د سولې د ټینګښ لپاره د جرمني هڅه د سولې د پروسې یو برخه ګڼلې ده او دا مهمه بللې دي.
د روز رئیس جمهور با آقای خلیلزاد دیدار داشت. آقای خلیلزاد هم دیدگاه خود در رابطه با صلح بیان داشت و گفتند که ما با حکومت افغانستان فعلا در یک صفحه قرار داریم. فعلا کشور آلمان هم یک نقش مهم و تسهیل کننده را در رابطه با پروسه صلح گرفته و امیدواری است که این نقش بتانه در رابطه با صلح افغانستان یک نقش مفید و سازنده باشد. همه امیدوار است که بتانه یک فرصت خوب را برای گفتگوی صلح فراهم کند.
ان سب تیرونه د آلمان ټاکس شپیګل ورسپانې یو راپور خپور کړو. په دغه راپور کې د آلمان د بهرنۍ او دفاع وزارتونو یو غټ سند راخیست یو چې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه پکې د جرمني د مرستو ژمنه شوې ده او پکې ویل شوی و چې آلمان آماده ده د خپلو اړخونو لغښتونو سره سم مرسته وکړي او دا هم پکې ویل شوی دی چې د افغانستان د سولې په اړه د افغان حکومت او طالبانو د استازي د استازیو د یوې ناستې کوربه به وي. آلمان دا بلدینه مخکې هم جرمني د افغانستان د سولې تر نامه لاندې دوه ناستې جوړې کړې وي. د جمهور ریاست لخوا دغه هیله په داسې حال کې مطرح کیږي چې جمهور رئیس غني د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي په خبره باندې چې ښاغلي زلمي خلیلزاد تیره ورځ ناوخته له ولسمشر سره په لیدنه کې ویلي چې په سیمه ییزه او نړیواله سطحه باندې د افغانستان د سولې په تړاو باندې پرمختګونه شوي دي. له دې نه یو ورځ مخکې په کابل کې د چین سفیر د افغانستان د ملي امنیت له سراکار سره په لیدنه کې د افغانستان له سولې د سولې له پروسې سره خپل هیواد د مرستې ژمنه هم وکړه.
تاسو د سیمایز تړاو باندې د سولې په برخه کې د پرمختګونو پر موضوع باندې خبره وکړه. د سیمې د مشرانو سره چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې راټولېږي ویل کېږي چې ولسمشر دغه غونډه کې د ګډون لپاره بشکیک ته تللی دی د قرغیزستان پلازمینې ته. په دې اړه د دغه سفر په اړه څه معلومات لري؟
او لکه څنګه چې تاسو ویل نن سهار افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو لوړپوړي دولتي پلاوی په مشرۍ باندې د شانګهای د همکارۍ سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو په ناسته کې د قرقیزستان پلازمینې بشکیک ته روان شوی دی. جمهوري ریاست وایي چې ښاغلی غنی به په دغه ناسته کې د وینا تر څنګ د ناستې په څنډه کې د سازمان د غړو د هیوادونو د یو شمېر مشرانو او استازو سره هم وګوري. که څه هم تر دې دمه ولسمشرۍ ماڼۍ دغه ناستو ډیر جزئیات نه دي ورکړي چې ولسمشر به د کومې خبرې کوي اجنډا به څه وي. خو ویل کېږي داسې چې په دې ناستو کې به د بېلابېلو مسایلو تر څنګ د افغانستان په اقتصادي وده او د افغانستان د سولې په مسله باندې هم بحثونه وشي، خبرې به پې وشي. د افغانستان سولې مسله لکه څنګه چې تاسو مخکې یاد کړه، هغه مسله ده چې په اوس وخت کې د افغانستان لپاره تر هر څه مهمه بلل کېږي. دغه ناسته نن پیلېږي او سبا به هم دوام کوي. په دې ناسته کې دا ځل د قرغیزستان، قزاقستان، تاجکستان، هند، پاکستان، چین او روسي مشران برخه اخلي. همداراز د ایران او بلاروس او منګولیا او د افغانستان مشران به په دغه ناسته کې د ناظر غړو په توګه باندې دوی برخه اخلي او دغه ناسته به دوام پیدا کوي. د شانګهای د سازمان په اړه لنډ وایم، د شانګهای سازمان په 2001 کال کې د سیمایزو همکاري او د زیاتېدو د لپاره پرامنځته شو. تیر کال د دغه سازمان ناسته چې و د تاجکستان په دوشنبه کې جوړ شوی و. بلې انسب
ډېره زیاته مننه اکرام الله اکرام و چې له کابل څخه په دوو موضوع رپورټ راکوه. یوه موضوع دا و چې د جمهور ریاست وایي د سولې په بحثونو کې پرمختګونه شوي او د جرمني نقش په دې پروسه کې یو مهم فرصت دی. او بله موضوع دا و چې ولسمشر محمد اشرف غني نن د شانګهای د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره بشکیک ته روان شوی دی. تاسو موږ له ازادي راډیو نه اوري.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو زموږه غل ازادي راډیو نو ورې لیکرام الله اکرام سره پاتې کیږو څو اقتصادي خبرونه ترې ورو.
د افغانستان ولسمشر مانی وای چې هالند د افغانستان د اوبو د مدیریت او د کوچنیو او سترو اوبو بندونو د طرحو د جوړولو په برخه کې له افغانستان سره همکاري کوي. له ارګا په خبره شوی خبر پانه کې راغلی دی چې 13 ورځې ناوخته په همدی اړه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هالند د شاهي هیواد لپلاوی سره چې دغه هیواد د اوبو متخصصین هم پکې وو د افغانستان د اوبو د مدیریت په اړه خبرې وکړې. په خبر پانه کې راغلی دی چې خاغلی غنی په دې لیدنه کې له اوبو څخه د ګټه اخیستنې او د تجربو شریکولو په برخه کې د هالند د همکاري یادونه وکړه. ویل چې اوس د تخصصي بحثونو لپاره زمینه برابره شوې ده. د خبر پاڼې په حواله ولسمشر غنی د اوبو د مدیریت او استفادې په برخه کې د هالند د بریالۍ او تجربو یادونه وکړه. ویل افغانستان اړتیا لري چې په یادو برخو کې اساسي ظرفیت جوړونه وکړي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د ټاپي پروژې تخنیکی چارې به ډیر ژر بشپړې شي. د دې وزارت وایان عبدالقادر مدفین آزادی رادیو ته ویل چې د دې ستر اقتصادي پروژې تخنیکی چارې نګدیاتیا په سلو کې بشپړې شوي او د پایپ لاین ساختماني عملی چارې به هم ژر پیل شي. خاغلی مدفی د عملی کار دقیقه نیټه ونه خو د خوې ویل چې په افغانستان کې د دې پروژې تخنیکی مطالعات پای ته رسیدلي. د لارې مسیر تعین شوی، چاپیریالي مسایل څېړل شوي او د استملاک په مسلې د افغانستان د خارج جوړولو له وزارت سره خبرې روانې دي.
که دې کارونه د مهالوېش په اساس باندې روان دي او هر یو کار د لومړیتوبونو په اساس باندې ترسره کېږي ترڅو موږ وکولی شو هغه د پایپ لاین د انتقال چې ډېر علاقهمندي ورته زمونږ خلک چې دا به خپله د فزیکي توګه باندې دا پایپ لاین وویني چې څنګه تیریږي د دې چارې به هم ژر پیل
شي. له دې وړاندې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویلي وو چې په 2019 کال کې به په افغانستان کې د ټاپي پروژې عملي چارې پیل شي. ټاپي د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان ګډه اقتصادي پروژه ده چې د ترکمنستان ګاز پاکستان او هندوستان ته لیږدوي. د ګازو دا پایپ لاین د افغانستان د 15 ولایتونو له 22 ولسوالیو تیریږي. او دا هم د کابل په شاهزاده سرای کې د افغانیو په وړاندې د بهرنیو اثارو بای یو ډالر نه هوی افغانۍ شپېته پوله، یو یورو نه هتی افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند سل افغانۍ، یو اماراتي درهم یو ویش افغانۍ 550 پوله، زر هندۍ کلداري 1130 افغانۍ، زر پاکستاني کلداري 1510 افغانۍ او زر ایراني تومان شپږ افغانۍ 15 پوله.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو اوریدل. دا ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلی چې دوی تم لري د امریکا متحده ایالاتونو ته به کینات ورکړی شي چې دان قریب وړاندې له کړي ګواښه په شا شي. واشنگتن ګواښ کړی چې که ترکیه له روسیې د هوایي مدافع پر مختللو توغندیو د پیرولو پریکړه بدله نه کړي، انقره به د F-15 شنګي الوتکو له پروګرامه وباسي. فرشتې جلال سید رجب طیب اردوغان د خبرو جزئیات لوستی دي. را سره په استودیو کې د فرشتې استودیو ته ستړي مشي. درته وایي چې اردوغان د دغه موضوع په اړه څه ویلي تازه.
مننه صاحب، اوریدونکو ته سلامونه. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویلي چې هیله مند دی چې نن به د دې مسلې په اړه د امریکا د متحده ایالاتو له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره په ټلیفون خبرې وکړي او هغه به قانع کړي چې له دې اوسني وضعیت چې رامنځته شوی بیرته پخواني حالت ته چې دوی پیل کړی و وګرځي. اردوغان ویلي دي چې دی به د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ سره پر دې مسله مفصلي خبرې وکړي. اردوغان دا خبرې پرون په ټلویزیوني وینا کې کړې دي. ټاکل شوی چې رجب طیب اردوغان د دې میاشتې په 28 او 29 د دې میلادي میاشتې په 28 او 29 په جاپان کې د شلو پرمختللو هیوادونو د مشرانو د غونډې په څنډه کې له ټرمپ سره مخامخ وګوري. د امریکا متحده ایالاتونو لکه څنګه چې تاسو وویل، ترکیه ته د جولای 23 پورې وخت ورکړی چې له روسیې څخه د هوایي دفاع د IS-400 توغندیو د سیستم د اخیستلو معامله لغوه کړي او خبرداری ورکړی چې که دا معامله له روسیې سره لغوه نه کړي، د F-15 جنګي الوتکو په پروژه کې به له کار کولو بې برخې شي. دا د ناټو د غړو هیوادونو ګډه پروژه ده. انقره او واشنگتن دواړه د ناټو غړي دي.
درته وایي چې د امریکا متحده ایالات ولې ترکیې ته داسې خبرداری ورکوي؟
و د امریکا د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهان د ترکیې دفاع وزارت ته رسمي مکتوب استولی او خبرداری ورکړی چې که خپل دریځ بدل نکړي د ناټو له دغه پروګرام به وایستل شي. واشنگتن او متحدان یې په دې باور دي چې د روسیې سخت د میزایلو دفاعي سیستم IS-400 چې ترکیه اوس له روسیې د اخیستلو نیت لري د ناټو له سیستم سره مطابقت نه لري او د ناټو F-15 جټ الوتکو ته تهدید هم پېښولی سي. د روسیې حکومت د سه شنبې په ورځ وویل چې دا سیستم به په جولای کې ترکیه ته ورکړ سي.
د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان هم له ډېرې مودې راهیسې د واشنګټن د فشار په وړاندې مقاومت کوي او وایي چې د روسیې دا سیستم د ناټو تړون ته تهدید نه دی او له روسیې سره یې معامله کړې ده. اردوغان وایي چې دوی له کړې معاملې اوس نشي تېرېدلی. نن به وکتل شي چې اردوغان او ډونالډ ټرمپ پر دې مسله نور څه خبرې کوي.
ډېره زیاته مننه فرشتي جلرزی. قدرمنو دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري و مو اوریدل چې د ترکیې ولسمشر هیله څرګنده کړې چې له واشنګټن سره به بالاخره داسې قناعت ته ورسیږي چې د روسیې څخه د توغندیو د دفاعي سیستم د پیرودلو په بدل کې واشنګټن د F-15 شنګي الوتکو له پروګرامه ترکیه ونه باسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په هلمند کې چارواکي د نوو عملیاتو د پایل خبره کوي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي که څه هم د دې عملیاتو دپاره په ښکاره حرکت او کوښښونه نه لیدل کېږي، خو حکومتي چارواکو ویلي چې ډېر زر به د پلان له مخې د هلمند په جنوب او ځینو مرکزي سیمو کې د طالبانو په ضد عملیات پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند ګڼې سیمې لا هم د طالبانو په ولکه کې دي. له هلمند څخه الیاس تایل نور تفصیل سره.
د هلمند والی وایي سره لدی چې اوس مهال د دوی بیلابیل عملیات دوام لري، خو ډیر ژر د دې ولایت په شمیر ولسوالیو کې چې لا هم د طالبانو په ولکه کې دي پوځي عملیات پیل کوي او د شو حکومتدارۍ لپاره زمینه برابروي. تورن جنرال محمد یاسین ازادي راډیو ته وویل د ژر پیل کېدونکو عملیاتو لپاره تدابیري جلسې پای ته رسیدلې دي او دم غړی پر عملیاتي او اکمالاتي پلان کار کوي.
موږ مختلف عملیاتونه لرو چې موږ پرون هم په دې باندې په تفصیل سره خبرې وکړلې. نظامی شورا ته یو موقتی عملیاتونه دي چې د دشمن مرکزونه دي هغه له منځه وړو او بیرته دوباره راستنیږو. یو استراتیژي عملیاتونه دي یا هغه عملیاتونه دي چې موږ د دشمن ساحه تصفیه کوو بلاخره نیسو. او بل عملیاتونه زمونږ کماندوی عملیاتونه دي او سلورم عملیات چې دغه ضربات دی هوایی دي. په ټولو کې موږ یو ځل بیا پرون فیصله ته ورسیدو چې دا عملیاتونه سلور وړ عملیاتونه به هم زمان موږ د هلمند په مربوطاتو کې اجرا کوو تر څو دشمن بیا ونه شي کړی چې سر پورته کړي او د خلکو دپاره مشکلات ایجاد کړي.
که څه هم والی ونه ویل تازه پیل کېدونکي عملیات به په کومو سیمو کې کوي، خو د هلمند ګڼې سیمې لا هم د طالبانو په ولکه کې دي. د ګرمسیر او مرجی ولسوالۍ یو شمېر قومي مشران چې په لشکرګاه او نږدې امن سیمو کې اوسېږي د چارواکو غواړي جګړه ختمه کړي او په هغه سیمو کې پوځي عملیات وکړي چې اوس مهال پکې د طالبانو او حکومت ترمنځ نښتې روانې دي. دغه قومي مشرانو ازادي راډیو ته وویل کلونه کېږي چې د جګړې له امله د خپلو سیمو څخه وتلي دي، که چیرې له کورونو کمربندونه لیرې سي بیرته کلو ته ستنېږي.
کله په مینو باندې شدانېږي، کله په مبارې باندې شدانېږي. څو ورځې مخکې چاپه ولاړه د چور چرۍ ټوله اوس وله متي ځواکونو هلته مشهدو ماشومان په مینو باندې والبتله.
ونه خراب دي د خلکو ژوند، مځکې تورې پاتې دي. د کمربند شاوخوا 2 کیلومتره د ولسوالۍ شاوخوا ګرده خرابه ده. وطنونه وچ دي، مځکې وچ دي، درختې وچ دي، دا شانې ګرده سره وچ دي.
دمګړی د هلمند ګریشک نادالی او ناول سولی د حکومت په ولکه کې د خو د بغران نوزاد مساکلا سنگین خنشین او د شول سولی په شمول چې په مکمل دولت طالبان په ولکه کې دي. د واشیر ګرمسیر او مرجول سولی یوازې مرکزونه د حکومت سرتیرو په لاس کې دي. د هلمند ولایت شورا وایي حکومت داسې پراخ عملیاتو توان نه لري چې سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي، اما کاملیات کوي نو کومې سیمې چې نیول کېږي باید د هغو د ساتنې لپاره کافي پرسونل وجود ولري. د شورا رئیس تاول افغان ازادي راډیو ته ول خلک د لنډمهاله او مزاحمتي عملیاتو څخه پوزیته راغلي دي.
د تشکیل د کمیت سره مخ کې نو په دې اساس باندې لکه څنګه چې دی وایي زما په نظر هغه شی عملیات دي په لار نشي چولې. په دې خاطر چې دی په وار وار زموږ څخه هم دا غوښتنه کړي چې تاسو هم کاري وکړي د مرکزي حکومت څخه چې زموږ تشکیل و مشترکې همکاري را سره وکړي او موږ به خپل هم د مرکزي حکومت څخه د تشکیل غوښتنه وکړو. متاسفانه تر اوسه پورې تشکیل نه دی ورکړی. ا تشکیل کوم بوتي نو په دې خاطر دی عملیات په هغه اندازه چې د خلکو غوښتنه ده یا راضي د پراخه تشکیل لپاره د چ باید پراخه تشکیل وشي نو دی عملیات هغه سره کوم نشي کولای.
ډیر وخت کې چې حکومت د طالبانو په ضد لوی عملیات نه دی کړی، خو شپنوي چاپو او د بارنوي ځواکونو په ملاتړ هوایی بریدونو ته زور ورکړی دی. طالبان هم هر ورځ په هلمند کې د مخامخ جګړو او بمی چودون لامل د لسګونو افغان سرتیرو د وژلو خبرونه ورکوي، خو حکومتي مسولین د افغان ځواکونو په دومره شمیر کې مرګ ژوبله نه مني. محمد الاستایی، د ازادي راډیو هلمند.
د هلمند څخه مو واوریدل چې دغلته چارواکي د نو عملیاتو د پیل خبر ورکړي. د غزنی د لرغونی بالای سار د کلا یو برج په دې ورستوي کې راغونړید. تر دې مخکې د دې بالای سار چې د افغانستان له مشهور او لرغونو بالای سارونو څخه دی، شمیر نور برجونه هم نړیدلي. دا په داسې حال کې دا چې د دې بالای سار په بیا رغونه په تیرو کلونو کې پیسې هم لګول شوې دي. له غزنی حبیب الله تاثیر رپورټ راکړي.
زه دا وخت دغه بالاحصار د ختیځ لور دروازې ته څیرمه ولاړ یم. دلته په داسې حال کې لسګونه کسان سره راټول دي چې د دغه کلا د تازه نړیدلې برج ننداره کوي. دوی وایي څو ځله حکومت او د اطلاعاتو فرهنګ ریاست ته د برجونو د خراب حالت په اړه خبر ورکړی، خو هیڅ اقدام نه دی سوی.
نوم یې سید عبدالله دی، د دې ځای اوسیدونکی یم.
دغه برج ونړېدو، څو وارې ونړېدو او سوري سوري ونړېدو،
درې وارې ونړېدو، اول په اوله شپه ونړېدو او دوه ورځې وروسته هغه خو ونړېده. نن بیا په څلور شل دکې بیا ونړېده.
شریکونه خلکو حکومت ته داسې ویلي وو چې دا نړېږي یا تاسو راسئ یا حکومت راغلی
خبر م ورکړی و. داسې ورته وویلې چې دا برج نړېدلی ده، څه اقدام پکې وکړی؟ د دولت خوا نه هېڅ اقدام نه داسې ویدل.
یو بل کس چې د بالاحصار په لاندې څنډه کې کور اوبو وړی دی وایي دا حکومت ټول کارونه داسې ښکېدلی دي. ډېر ځله مو ورته ویلي دي چې دغه برجونه نړېږي، هېڅ غوږ یې نه دی ګرولی.
نمانم منشین نور محمد ټول نه غاس کارونه سوي لکه دا اوس برج کاریږي شاید غاس شي جن جوړ شي.
دلته اوس پښتنه د پیدا کیږي چې تاسو له حکومت غشتنه کوي د
پیار موږ له حکومت څو واره پښتنه کوي. دا خو په واځ دي چې موږ څوک دي مثبت ټکی وکی منفي ټکی راته کوي.
دا برج لا تیرې جمعې ورځې څخه تر چهار شنبه پورې دریم ځل دی چې نړیږي. دا چې د 2011 کال له بیا رغونې څخه ورسته د دغه بالا حصار د شپږ دېرش برجونو له جملې څخه یې څوارلس بیرته نړېدلی دي. نو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس بشیر محمدی وایي له مرکزي دولت سره یې خبرې روانې دي تر څو د بالا حصار د زوال مخه ونیسي.
په یو مسلکي پلاوي سیمې ته ولېږي او د دې پاتې برجونو د مخنیوي او همدارنګه د نړېدلو برجونو د رغونې لپاره یو منظم پلان راکړي او موږ به یې د ساتنې لپاره لاس په کار شو.
لیکوال او خبریال حسیف حسینی بیا د نورو عبیداتو د رغولو ترڅنګ د بالاحصار په جوړولو کې فساد یادوي او وایي د جرمني د مونیخ پوهنتون له لوري د دغه بالاحصار د بیا رغولو لپاره بودیجه ورکړل سوې وه. که په صحیح توګه مصرف سوې وای نو د نړېدو له ویرې به پامان وو.
3 میلیون یورو بود اگر یې کلن اونجا هزینه میشد به صورت درست.
دی وایي دغه بالاحصار د رغونې لپاره 3 میلیون یورو ورکړل سوي، خو که دغه پیسې ټولې ور باندې لګېدلې وای دا به ډېر قوي رغول سوی وو او د نړېدو ویره به یې نه وه. لیکوال شاعر او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی وایي دغه بالاحصار یو تاریخي قدامت لري. په لومړي قدم کې خلک او بیا دولت باید دغه تاریخي آثارو ساتنه وکړي.
د غزنی دی تاریخی قلعه او بالاحصار د اسلام د پلاتګ نمخ کې 2500 کال وړاندې جوړ شوی وو او دغه تاریخي ځای د تاریخ په اوږدو کې د سلاطینو د امپراتوري مرکز چې د غزنویانو د امپراتوري مرکز هم بلل شو. د دې اهمیت په دې کې دی چې د تاریخ په اوږدو کې تمدن بیانونکي دا او دغه سي تاریخي آثار شتون غزنی ته اهمیت وربخلی دی.
که څه هم د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي د دغه برجونو د نړېدو لپاره د تیر کال خونړۍ جګړه د بالاحصار ترڅنګ د موټرو تیرېدل او یا هم د کورونو اوبو بهانه کوي، خو په دغه رغونه کې د تیرو چارواکو فساد یې سبب بلل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په 2014 کال کې غزنی د اسلامي تمدن د پلازمینې له نومول کېدو وروسته ډیری عبیدات د نړیوالو په مالي مرسته ورغول سول، خو د دغه ځای اوسیدونکي د دغه عبیدات تو پر غونه کې لال وړ فساد څخه شکایت لري.
ستاسو ل پیغامونو
عبدالنافی د زابل ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې یم. په زابل کې شهر ټول مرستې راغلي دي، مړو خلکو وړي دي، هېچا ته نه دي رسېدلي، نه کومکونه رسېدلي دي، نه بندونه جوړ شوي دي، نه پلونه. ځایونه له خلکو دا ډېر خاورې شول چې اوس هم په خیمو کې پراته دي، خو موساف هېڅ کومک نه ده ورسره کړی، نه دولت متوجه شوی ده ورته، نه غور کړی ده، نه پوښتنه پر کړې ده. په زابل کې ډېر ځایونه اوس هم داسې نړېدلي څوک یې واسه نه لري. نو موږ د مرکزي حکومت څخه دا غواړو چې موسسات دغه زموږ د کورو دغه تصویرونه ښکاره کړي او د دغو سره مرسته وکړي. وسلام.
زه د لوګر نه
تاسو ته دا ارزوم چې د مهاجرینو وزارت چې دی د ډېرې خبرې وشو سار ما واورېده چې والا موږ داسې کړي دي او داسې م کړي شفافیت وشو ټول شفافیت پکې نه شته دی دروغ وایي چل کوي ونه فیصد دې مصرف کړی په خپلو عزیزانو ورونو کو باندې کومک کړی او څوک د ایران نه چې راځي هغې ته څه کومک رشته کوي نه کونړ څه کړی نه لوګر څه کړی نه بل چا څه کړی ټول دروغ وایي دروغ وایي سم خپلوي حیات د تعین شي د دې بودیجه د دې شیین وګوري چې دا چاله پیسې ورکړي چا شهرت یې اغستی دی ټول دروغ وایي